احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شي هوارولی، باید د پراختیایي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي. یان اګلند تیره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندویو ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 50 کسانو چې مرستو ته اړ دي یوه ته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام یې غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبور شوي چې پر 10 میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کنړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولي دي. آی او ایم ویلي ټیمونه په کنړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو، کمپلو، د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده. په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه غوښتنه د ایران د جنوب پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راست پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. اسدی رډو په منسنی څخه په 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر لا اسدی رډو سره شخیدل.
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیغونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لغپلو تګلارو په شاشي.
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو، اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي.
د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو یا ادبی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې هم نقد لرو هم نور مطالب او کیسه.
کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلی تاسو په څه حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولې چې له هغو سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی. کرندې کردغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینی حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوي دي. له ازادي راډیو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکې ځینې مهمې برخې د نوریاس نوری پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج د افیر کرن ډیکر وایي متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سی غونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس اور کړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اواید متکی دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلی ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نوره جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېر برخې طالبانو لاس ته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنۍ ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هیواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خبرداری ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړاوونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغو چې دغه نا امیدي دوام ولري طالبان له دې خطره چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلق وګي وي او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیری لا سدي رډو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شننکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د اغلی ډیکر دغه څرګندونې څه پیغام لیشتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې په راتلونکي کې دا یاوس ده دا روښانه کول دي او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامي فعالیتونه لري هغوی ته واضح پیغام و چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام و او تر دې وړاندې تاسو هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وینو. زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړل په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې خطر کېدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېری طالبان د دغه اوسنوي ستونزو غم ژرونه خوري، د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېری دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نوره هم زیاته شي. او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوې وي، نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپ کېدو لامل ګرځېدلې ده. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته، هم په بهر کې شته. که چیرته اوسنۍ دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستیو شخړو ته په پام هم ډیکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي او کوم خاص تغییر او ستراتیژي له راتلونکي دپاره نه ده اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په صفا کې یو نو ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د هغې ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفولو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبې رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلوماټ کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبې خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمنې په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په هغې اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسي نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو هم غوښتنه کوي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنیو واکمنانو د پرسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپله له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. چارو د یو شمیر کتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانوني کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
وامو اوریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري، دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده، او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم، او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي، یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسیږي، دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې، دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حاکمیت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي، په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول، یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حاکمیت سره د دوی روابط ښه وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا کڅه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا په خپله یو رسمي کړنه وه چې د دوی د خوانه ترسره شول، او دا معنی لري چې دوی د اوسني حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین منسو، د استاد شپون هم تلین دی، نیمه غنیه د نصر پاړوی.
هر کله چې چالوستانو فکر کاوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي،
د استاد شپون د کیسو په اړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم اخیسته.
د ناولین ما ته د لنډ کیسې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدي مسله مطرح کړې.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغلې شاعري شبې سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي، او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم، دا یو قفس زه خو یو پرنده آزاد شغل احساس کوم، او که خفه شعر لیکم به دست احساس کوم زما یواز نه کور یو کلم و کتاب شده.
دا اونه د افغانستان د دو خواخوږو تلین دی، یو استاد سعدالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه، او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نن څخه دوپری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1960 کال کې له خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او بابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي،
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یوه وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپله میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار و. استاد رفیع د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي،
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو د راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلی دوپری سره همکاري کوله. او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 5 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې دی پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوري او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې خاطر خرڅېدل چې چپس او پیګونې او سموسې دا پکې خرڅې شي په داسې یو وسط په پیښور کې د افغانستان د مهم اسنادو را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې د دې په همت باندې د دې په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد مهم اسناد دا را جمع شول وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به دې دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه ښاغلی ځیر وایي.
یو اخر یو میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې هلته اسناد موجود دي چې یو غټه برخه یې فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونجو دنیا کې مورخین څېړونکي علاقمندان کولی شي د ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او دغه اخبارونه فرد مثال مشهور اخبارونه د شلمې پېړۍ دي، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پېړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستر یې اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا یې واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
روانه. اونۍ یکشنبه د داستان لیکونکي او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین وو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و، څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر 60 کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوال نعیمه غنی د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل ما ګومان کاوه چې دا یو کس دی چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي، او دا چې څه لډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم، او د هغوی له خبرو څخه ما دا خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
دې لاده ده چې د داستاني ژبه ډېر عالی ژبه وه، نثر سره پیلی و روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي، مینه او عشق هم ځای شوی. دا خصوصا د ځوانانو دپاره د ده آثار ډېر په زړه پورې لري. هغه بل په دنیا آثارو کې سیاست او مینه عام ګڼه کړې ده، لکه په شین ټاغۍ کې.
دی د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواری په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریات هم کی هنریات هم ډیر اړیو مگر داسې فلسفي فکر په لګونه کې فکر چې تا فکر تاړ کاندي او ځنې فلسفه ته پکې را کړی یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي د څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ده د ناولونو نه ما ته د ده لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالي دی.
د کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکوال نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر که وژباړل شي مرداش خراب شی زندگی دا تور چې مالی دلیدی ده. لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کری دیر خوش زوق هم او، مگر بیا چا چه پارسی ترجمه کری خوشکی غرزولی تیخی نکر.
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو د ده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سترګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یوه استاد شاعر په حیث هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که څوک راکړي مانا، پروت یم سر می شی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحد ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالي له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم، ماته ډېر خوښ شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالي د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شیرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شیرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایښی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی، یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د آغلي سلطانی د یوه بل شعر ژباړه: ته شوې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شومه دې سیند ته بیرته تا سره ډکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادي راډیوي ادبي مجلې خپرونې ته رالېږلي دي. په یوه بل شعر کې هم د یوه درد احساس له لوستونکي سره شریکوي: زه دې پرېښودم، خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره نوې واوره کې راپاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکومې ډکومې. د شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي،
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم. ته نه دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم. په یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غونده احساس کوم، او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
د آغلي سلطانی دغه احساس به د دې په یوه بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم: لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو، لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو، او هوښ ته می بیا هغه وخت کښا چې یو شی له مانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري له وریځو نه ورهاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې د آغلي سلطانی په څیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روحیه خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او د هغه نه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي، په دې خبره ده چې هغه به د دوی په شعرونو کې پیدا کېږي، یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نورو برخورد څنګه وو، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي، هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په حیث باندې خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسه کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنګ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه پخوانی ځواني وخت او ل زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي،
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي، او چاول کلن چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې، یعنی د لس کلنې نه پورته بهر ته راغلي، هغه چې بداسي هوا د رنگ ډېر واضح. بل خبره دا ده چې تاسو د عربان مثال وایي، عربان په هر شکل چې دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري. د ترجمو د لارې مستقیما د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې مونږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه لري ترجمه شي، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالۍ کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې داسې داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل هلا رساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاس باندې خپل فرهنګ به پردې کېږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوا نه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته مونږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم، که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوو ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې مونږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، په افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو تاسو نظر چې دا قدم واخلي هغه غوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوي دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې یوه ښه ځانګړنه دا یادوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوالو سره مونږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه مونږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مال نه وای چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جنیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ لستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده. د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړه وو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایی موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په یو نامعلوم هدف پسې نورو سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پرېږدي تر څو د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله مانا هغه خیالی پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دای ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهم لیدنه بیاله بل مغرور سړی سره د پیو بل سیاره کې لغنه هم ځینی پښتنه کوي او یو جالب پښتنه دیداوی چې د سړی ته وایي چې د خاله دیوال پر سر کوي، هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک میستای نه کوي نو زه د خاله لستر نه ورته کته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړی هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان پخوون کې یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کېږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کېږي او له هغه ځینې خبرې اوري، او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کېږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني، هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کېږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی د پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کېږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دنه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډېر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
صبر فرام دای کما وا کای صبر فرام دای کما وا درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1928 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.